شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم سلامونه او دا هم خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو په وروشل کې دوه سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورنډ کرښه ته چیرمه د سیشنبی د ورځې هوایی برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغه سرحدي سیمو کړی چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداروي د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی سر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند شکولو لپاره ډیر هڅې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکسپان په یو پیغام کې لیکلي چې خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلی کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2013 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریه شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2013 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمان سب شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط هغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فینپر د ای او ایم مالیه سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي.
15 سل بهشت کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یې غل وکړ. د دې مناسبتي ورځ په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
دا مغه ورځ نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځی شروع شوې دي، افغانانی بدبخته کړي دي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبريالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د اسادي زپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونی زیات وی. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د اسادي او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبريالانو د نیولو لږونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوې ده. د غشمیر المخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبريالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشن بخپور سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون لخبریدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خبریدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته او تازه دستور العملونه ابلاغ کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستند کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 3مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجه او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي اسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالان په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستور العمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول مناسبه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسی کولای له هغو کسانو سره خبري وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب سنې دی ویلي، خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي. په خصوص کې د طالبانو امنی قومندانۍ د 2023 کال په فبراير میاشت کې له رسنیو سره د شوزو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ژغ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوکالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجرډو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د کډوالو د بیسونځ په اړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وای چې د بیوسلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستيال ویاند ازادي رډو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکز ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستانه او ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستيال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزيات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بيځایسو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د شزو او نجونو ساتنو او مرستې ته لمړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستيال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وی چې ډیری راستنیدون کې پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولونو ډیر فشار راوړي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د ژمي په درشل کې ویلي وو چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکومې موسسي د افغان کډوالو سره هغه سمرسته زموږ په شمول نه کړل، له موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریانه دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. لیران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبوري وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط د غدرې د نیکمبلي او زر افغاني فینه پر د ایوه مولا مسره د کومه کړی دی. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوی. موږ تاسو ستاسو محترم څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي موجم دې کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدي پیسې نه درو کار مډې سره خراب دي په ډېر سخت مشکل کې یو الله پاک تاسو ته خیر درکې زموږ ځغ تم بستندو ادارو پر ورسوي
په افغانستان کې د جمی له فایل سره ډیرای کسان په بازارونو کې د سونتو کو د بایو لړوړېدو شکایتونه لري او وايي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلی د پراختیا لکبل اندیشمن دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي لکبل روان جمعي یوازې د 15 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولای شي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نکړي د مرستندوی بنسټونو شمیرې شي چې په 2015 میلادي کال کې به چې را روانه چهار شنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي
په راپور کې مو واوریدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي دي له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نور مرستې ورسره وکړي تر ډیر افغانان دغه هیوادونو ته په کارونو پسې ځي خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه مونږ شي خو هلته هم ستونزې شته ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټواله یادوي په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی وو چې نو له سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلې نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل بنوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بیا اسناد بهرنیت وای پکې په کار ګمارلی وو راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای وو چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څنګه ویلي و چې کڅوک غیر قانوني کارګر و ګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $40 جریمه کیږي چارواکو همدارس هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداري هم ورکړی وو د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري لڅو کلونو را پدې خو فعال و هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبري وکړو خو ونه توانېدو د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یو بهانه ګڼي په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نوم مولوی هسته چې تمام افغانیا و پیرن و لباسای افغانی چیزایی کې
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي همدې بازار ته چیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناشته پاسته لرله موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بیلابیل ستونزې جوړوي
مقیم ایران زندگی میکنن کارت بهداشت برشان نمیکنه از بابت یزی این رستوران را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف
په ایران که بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
که کاملا فضای فامیلی بود فضای آرام پذیرایشون مالی بودم اما
پټول کې واره مفزا خمیل مپاله نه درلوده د تړل کې دوه دلیل څرګند دي د دې لپاره چې موږ د بایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړو کې تجارت خلاص کړو زه دوه نیم کال کېږي چې درته يم دوی د نشي لیدلې چې افغانان خپل یو وړو کې کاروبار جوړ کړي او دوی کسبو کار ترې اخلي
کسپوروي کې افغانیا باز میکنن یا شروع میکنن اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای، او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک یې اخلي هم د ایرانی په نوم یې اخلي. کومه ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم حال د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابو ترابی د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابو ترابی تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه دواړه خیز کارت به په یو خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کوډ ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبری آژانس د راپور لمخې چې د دسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهم ورسته. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 303 پته منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد خزنفر دوی وکټې او نوید ساتران او ظاهر خان یو وکټ او اخیستې ده. دا 500 لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 او 340 لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبې وشي چې دوهم یې د جدي په 14 پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په موونه کې پرون ماسپښین دوی لوبې وشوي. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سی ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په شپږمه پیل شوه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمینې صنعا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د ډیپریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لژه شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روانو چې بریټو شو. د دې په وینا په دې بریټ کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوز ویلی دی چې د هوایي ډګر ترڅنګ د حدیده په بندري شار د یمن په لویدي ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوزي تاسیسات په نقشه کړی دي. همدارس د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم وشتلی دي. د اسرائیل سرریاسم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه وکړه. د غالوتکې چې وښپې تک سان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرط چیرمه نسکور شو چې لعمل اته د شکسان مړ شو. د ناتو ویاندی فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښې قربانیان او کورنۍ د دوی لسرونو ندی وتلی او دعا ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جینو سرچونو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسي د هوایي مدافع د دسکاله خوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوز دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ډیورنډ کرښې ته چیرمه د ډیرلس وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس تر راپور لمخي د پاکستان پوز ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبه پروس په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یو لس افراطي وسلوال وشل. د راپور لمخي دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمیز اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولې دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلې بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمينه هم برابر کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونه مسولین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي ترڅو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. د صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بورډ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بورډ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بورډ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشي معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم دلته میاشي معاش راکوي وکه بل دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام پوړم بس دغه مې ګټه واټه بس په دغه کار ته لګیا. یو د نن مې ورور دی هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس یم بس دغه پیسې باندې پرچدیش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډیری کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسولین وایي چې د دې تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسولین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي ترڅو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو شي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی اول د واره شاګردو مې منګر وس خپل استاد مخپل يم جوړو. زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي. دغه بوټونه چې زمړ د لیز جوړو
ملک زیات خلک راځي د لیز مر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خدای دې موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو به چې موږ ته خپل کار زمينه برابره شي، ولې ځکه چې استاد هم جوړوم.
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمينه برابره کړي، مثال یا کمپني برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو برابر دغه ورڅ وس په 300 افغاني تمامي جدا ووټ په ور بدلې په 200 افغاني یا په 200 افغاني تمام.
دا اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنې وازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودی او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنو نه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره